د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن د اکشن به ورځ ده. د مرغومی یاجه د 13 د جنوري 19 په دې خبرونې کې 219 پروګرامونه اوریدل شي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استاذي وایي چې پر ګوادر بندر د افغاني توکو د لیږد را لیږد لپاره ځینی سهولتونه ایجاد شوي دي. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د ناروی د کډوالي شورا مشر وایي افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بحران د نړۍ له یاده وتلی. یان ایګلند پرون شنبه پر خپل ایکسپاڼه لیکلي چې بیرته افغانستان ته ستون سوی او هرات کې داسې شیز لیدلي چې له خپلو سړیو پرته له ایران ایستل سوي چې په بېوزلۍ کې ګیر دي. ښاغلی ایګلند ویلي پاکستان 8 لکه افغانان تر دې دمه له خپلې خاورې ایستلي او ایران هم د 2 میلیونو افغان کډوالو د ایستلو پلان لري. هغه ویلي د افغانستان دا ګاونډیان داسې وخت دا کار کوي چې افغانستان کې وارد مخه 22 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو ټولګټو وزارت د درنې واورې له کبله په موقت ډول د بامیان د قوناق، شاتو او حاجیګه کوتلونو د لارو د تړل کېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان محمد اشرف اخشناس تېره شپه پر خپل ایکسپاڼه لیکلي چې په بامیان کې د ټولګټو ریاست له قراردادي شرکتونو سره په همغږي د دغو مسیرونو د پاکولو او خلاصولو هڅه کوي. د طالبانو د ریاست الوزرا پوخونی سیاسي مرستيال بل اخره تر لاس ورځو وروسته د کډوالو او راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر په توګه خپل دنده پایل کړه. د طالبانو مرستيال ویان حمد الله فطرت پر خپل ایکسپاڼه لیکلي چې مولوي عبدالكبير د یو لړ مراسم په ترڅ کې د وزارت کارکونکو ته معرفي سو. مولوي کبیر د طالبانو د مشر ملا هبت الله خنزاده په امر د کډوالو د سرپرست وزیر په توګه اعلان شوی وو. خو هغه شاوخوا لس ورځې وروسته دا دنده پایل کړه. راپورونه وایي چې مولوي عبدالكبير د ریاست الوزراء له سیاسي مرستيالي تر ګوښه کېدو یو اونۍ وروسته هم خپل دنده مخته وړله. مولوي کبیر تر خلیل الرحمن حقانی وروسته د کډوالو وزارت ته معرفي سو. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو پوخانی سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د دسمبر پر 11 په کابل کې په وزارت کې دننه په یو ځانمرګي برید کې ووژل سو. د امریکایي وی محکمې سی ان ان ټلویزیونی شبکه هغه پوخونی اسکر ته د 500 میلیون ډالرو جریمې په ورکړې مکلف کړ چې افغانستان یې خلک امریکا ته لیږدول. پر زاکری یانګ تور و چې امریکا ته د افغانانو د لیږدولو په قضیو کې لږونه زره ډالر اخیستي او له لاهان د افغانانو څخه ډېرې پیسې جیب ته چولي. د راپورونو پر اساس یانګ چې د یوې امنیتي کمپنۍ مشر دی د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته یې لګڼو افغانانو سره امریکا ته په تلو کې مرسته کړې ده. هغه پر سی این این په دې خاطر د حیثیت د اعادې دعوه کړې وه او دا شبکه یې سو کړې وه چې د ده کار ته یې د تور بازار نوم ورکړی و. په فلوریدا ایالت کې یو منصفه پلاوی وړ مبرز سی این این په دې قضیه کې پړ وباله. سی این این که څه هم د زاکری یانګ د نوم بدلولو تور رد کړي خو د 2022 د کال په مارچ میاشت کې د زاکری یانګ کارته د تور بازار د جملې د کارولو په اړه پښیمانی وشوده. په سوریه کې د کوردانو نیمه کورواکي ادارې په منبج سیمه کې ترکیه د څلورو ملکیانو په وجنه تورنه کړې. لوڅو اونۍ راهیسې د یو ستراتیژیک بندر د کنټرول د نیولو لپاره په دې سیمه کې نشتې روانې دي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې د کوردانو نیمه کورواکي ادارې شنبه په ویلامه کې ویلي چې ترکیه یو اربیا په تشرین بندر کې د خلکو غونډه په نښه کړې او په دغه برید سره څلور ملکیان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په لندن کې د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې هم د ترکیې د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د لږ تر لږه 3 ملکانو د وژل کېدو خبر ورکړی. خو ترکیه بیا د کوردستان د کارګرانو د ممنوعه ګوند پی کی کی اړوند د خلکو مدافعانو ځواکونه تورنوي چې له 4 لسیزو راهیسې د ترکیې د حکومت پر ضد وسلوال فعالیتونه کوي. ترکیه له 2018 د کال راهیسې د کوردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو اس ډی اف پر ضد څو عملیاتونه ترسره کړي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون د لیبیا د پوځي مشر خلیفه هفتر کوربه و چې د لیبیا پر ختیځ کنټرول لري. د 2018 د کال له سپتمبر میاشت راهیسې د دوړو مشرانو ترمنځ لومړی کتنه ده. د السیسی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې کتنې پر مهال ولسمشر سیسی د لیبیا د ملي بنسټونو د اتحاد او انسجام لپاره د مصر پر تعهد ټینګار وکړ. د مصر ولسمشر د لیبیا د ټولو ګوندونو ترمنځ د همغږي غوښتنه هم وکړه چې د ځنډیدلو پارلماني او ولسمشري ټاکنو لپاره د لارې یوې هر اړخیزې نقشې ته زمینه برابره کړي. بیا هم سلامونه د خبرونه ته شرغلست د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي وای اسلام آباد پریکړه کړې چې د ګوادر بندر للارې د افغاني توکو د لیږد لپاره بانکي تضمینونه د بیمه له تضمینونو سره بدل کړي. محمد صادق خان د اقدام د افغان سوداګرو او مصرفونکو په ګټه بلل دي. خو د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونه وایي چې افغان سوداګر د ګوادر بندر څخه ډیره ګټه نه اخلي او کدا پریکړه په پورت قاسم او کراچي کې پلی نسی اغیزناک به نه وي. سپی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان وایي په ګوادر بندر کې د بانکي تضمین پر ځای د بیمې د تضمین کارول به افغان سوداګرو او خلکو ته ګټه ورسوي او دا به د پاکستان له اړخه د سوداګرۍ د تسهیل په لور یو ګام وي. محمد صادق خان د شنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې په دې اړه یو بیان ورکړی. هغه لیکلي دا بدلون به په ځانګړي ډول افغانستان ته د امونیم فاسفیټ او نورو لویو بارونو لکه غنمو، بورې او سرې د صادراتو په برخه کې تطبیق شي. آیا د پاکستان دغه اقدام به په رښتیا هم په افغانستان کې سوداګرو او مصرفونکو سره مرسته وکولی شي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال او د افغانستان پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونی مشر خانجان الکوزی په اړه ازادي راډیو ته وایي
ګوادر په بندر باندې افغان ترانزیت نه راځي او که راځي هم ډیر کم راځي. نو او د لویو شپونو لپاره دا کار کړی دی او کدا په کراچي او پورت قاسم کې دوی دا کار وکړي دا واقعا ښه کار دی او موږ دا تقدیرو او په دې کې به سهولت براشي او بیرته زمونږ ترانزیت چې دغه لارې نه تقریبا 85% کم شوی دی او اوس پیخي کمیږي دا به هم بیرته زیات شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې دا چارواکي وایي که چیرته د پاکستان د حکومت دغه پریکړه په پورت قاسم او کراچي بندرونو کې هم پلی شي نو دا به د پاکستان له لارې د افغان سوداګرو د توکو د لیږد په زیاتوالي او په افغان بازارونو کې د تعرفو په کمولو اغیزه ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې افغانستان او پاکستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو کچه اوس په 300 کې تر ټولو ټیټې اندازې ته رسیدلې. د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري په 2023 کال کې له 2 میلیارد ډالر څخه ډیره وه خو په 2024 کال کې شاوخوا 50% راکمه شوه. د تیر کال په نومبر کې په یو راپور کې نړیوال بانک پاکستان ته د افغانستان د صادراتو ستونزه د پاکستان د سوداګریزو تګلارو بدلون او د پاکستان لخوا د زیاتو مالیاتو له لګولو سره تړلې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې که پاکستانی او افغان چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ښه کولو لپاره کار ونه کړي نو د سوداګرۍ کچه به په 2025 کال کې د 2024 کال په پرتله چې نیمایي تر راټیټه شوې وه نور هم کمه شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په داسې حال کې د ګوادر بندر له لارې د بانکي تضمینونو د لرې کولو او پر ځای د بیمې د تضمین له لګولو خبر ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت سکرتر وکرم مصری په دې وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په یو لړ تجارتي مسایلو خبرې کړې. د هند بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی و چې دواړو خواوو موافقه وکړه د ایران د چابهار بندر څخه به افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو فعالیتونو لپاره کار واخلي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته او سم د منځنی ختیس پاړه تمه ده چې لنن څخه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربان تړون پالیسي ټاکل سوی په اول ورځ مازیګر مهال درې تنه یرغمل سوي اسرائیلیان او یو شمیر فلسطینی بندیان سره تبادله سي. د تړون پر اساس تمه ده چې له غزې اسرائیلي پوځیان په تدریجي ډول ووځي او د غزې شمال ته به د فلسطینی بیکورو سویو بیرته راستنېدل پیل سي. د غزې د اوربان او د یرغمل سوو د خلاصون په اړه تړون د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب ترلاسه سوی. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
نومان ابو جراد لخپلی میرمنی او شپګولونو سره د غزی د شمال د بیت حنون لسیمه د جګړې لويری تختیدره وو. نومان او کورنۍ د غزی سر تر پای مزل کړي وو او بل اخره په خان یونس کې د کډوالو پیو کیمپ کې دی راشل. دا کورنۍ د شاوخوا 2 میلیون او 3 لک نور فلسطینیانو په څیر اوربان ته پته مدي چې وکولې شي بیر تخپل اصلي مينو تستانه شي. موږ د دې کړهو د ختمې دوه لپاره په بي صبرې انتظار باسو چې بل اخر دا ویره دا وژنې دا کډوالې او بیکورې ورانې او وینې تویدنې بند شي او خپل سیمه او کورته په سلامتۍ ورسیږو. که خراب هم وي خو موږ تقبل ده. موږ چمتو یو چې خپل خیمه همالته ودرو، مګر همدا چې خپل اصلي مینو ته ورستانو شو او نور خپل کورونی او دوستانو سره بد خبرونه وانه ورو
ونبطل نسمع الاخبار السيئه لا سمح الله.
د حماس او اسرائیل ترمنځ تړون په اساس تمه ده چې اسرائیلي عسكر په تدریجي شکل له غزې ووزي او بي ځای شوی خلک بیرته خپل اصلي مینو ته ورستانه شي. تمه کیږي د یک شنبه له سهار د تړون د اولنې برخې تطبیق پیل شي. د تړون په لومړۍ مرحله کې به 3 اسرائیلي ارغمل چې خزې ماشومان او تر 500 کلونو پرته سړیان پکې شاملېږي خوشي شي. په بدل کې به سلګونه فلسطینی بندیان را خوشي کیږي. داسې چې د هر ملکی ارغمل اسرائیلي په بدل کې 3 فلسطینی بندیان او د هرې خزینه ارغمل اسرائیلي عسكر په بدل کې 50 فلسطینی بندیان خوشی کیږي. همدارنګ موافقه شوې چې د ورځې به 600 لاري بشری مرستې غزه ترنګ ته ورسیږي. د مصر په خاوره کې وارد مخسل ګونه لاري بشری مرستې ولاړی دی او د رافال اوبوري سیمه سره غزه ته دتلو انتظار باسي. د حماس او اسرائیل د تړون په دویم دور کې به چې ورسته په اړه مذاکرات پیلېږي ټول پاتې ارغمل نیول شوې کسان خوشی کیږي او اسرائیلی سرتیري هم په بشپړه توګه غزه ترنګ وځي. د تړون دریم او ورسته مرحله چې احتمالاً کلونو وخت نیسي د ملګرو ملتونو مصر او قطر تر څار لاندې د غزه بیا رغونه او هم د ټولو مړو شو يرغملو د جسدونو او د بدن د پاتې شو انتقال پکې شاملېږي. تم کېږي چې د امریکا، قطر او مصر په منځګړیتوب رامسته شوې تړون به بل اخر د غزې د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمېدو لامل شي. پر غزې ورسره له هغه د اسرائیل او هوا یو ځمکني بریدونه پیل شول چې د حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل په جنوب کې په بریډ سره لکتر لګا 1200 کسانو وژل او نږدې 2500 نور يرغملو نیول. حماس ډله د امریکا او اروپای ټولنې لخوا تر هغه راګړل کیږي. د حماس تر څار لاندې د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیلو په بریدونو کې چې آن تر شنبه هم دوام درلود څه باندې 6000 کسان وژل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. پاکستان راغلی یو غزنی کې یو څه کومک را سره سوي دي. بیا نه دی را سره سوي ځوان می ډیر ستړی دي. خپل ځکه لرم خودونه وسنه لرم چې خپل میا نه پر جوړه کړم. موږ په پاکستان کې پراته وو یار په ډیر چین کې بچا دی نه ویل چې ماجر دی. اوس خپل کلیوال لغه وایي ستا ماجر دی او ځکه لرم دی نه چې ځکه مې نهسته خو د مینې قدرت په والله کلرم چې جوړه. زما د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې له موږ سره یو څه کومک وکړي او یو څه مرسته راسره وکړي.
په دغه همکاري وکوي د سالنګ حق له باندې که معلومات پیدا کړي چې سالنګ باندې ډریوران باندې ډېر ظلم دا او ډېر هرتال لپي ډېر سختې ورځې په تېرې قربان کړه. دغه یو نفر میلمه کوي چې د بارک ته نه پوښتنه وکړي چې دا سالنګ څنګه دومره بیروبار دا څه حساب ده.
امارات په افغانستان کې دغه پروسه روانه کړې ده چې هر مجاهد په نظام کې باید یو مل سلا ځان ته واخی کې ونه لري د نظام به ایستل کیږي. نو دا زموږ سره نه په خلاصي چې په دې باندې مشران خبر دي کنه دي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د زینو ځوانانو د دروغ ویلو علت څه دی او ډیر دروغ د کوم موضوعاتو په اړه وایي؟
په مکتب کې مې اړتیا وه ډیر دروغ ویلي. مکتب ته نه تلم یا کارخانه کې کړی نه وو. استاد ویل چې ولې د سوره ذکر غلي نه وي. بیا ما ورته ویل چې زمان یا جان مړه شوی دی. دا دروغ مې ویلي دی په مکتب دوره کې.
خریدی کړی ځان لپاره لباس واخلی یو شی واخلی. زیاتره وخت چې مونږ ترینه فوختنه وکړه علن هغه د جنس قیمت مونږ ته معلومی چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده. هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډیر لوړه بیا خی په هر دغه شانتي د نور په روزمره ژوند په تیرېدو کې دروغ وایي.
د یو له خبرې کوم ملتیم وکړي. قدر من اوریدونکو خو تاسو هم له داسې ځوانانو سره مخ شوی یاستئ چې د ارڅ پاکله د رښتیا پر ځای دروغ وایي. ځینې خو د ټوکو په مخه رښتیا خبره نه کوي، خو د ځینو بیا دروغ ویل عادت شوی وي. کله چې له یو شمېر ځوانانو سره په دې اکله وغږېدلو، دوی سره له دې چې د دروغو په بدو پایلو پوهېدل، خو بیا یې هم په ورځني ژوند کې کورنۍ او دوستانو ته ویل. یو مشهوره خبره ده چې وایي تر رښتیا راځي دروغو به کلی وران کړي وي. د دروغو زیانونه ډیر زیات دي. رسول یو شمیر ځوانانو څخه یاورو چې دوی په کومو مواردو کې دروغ وایي. په پایل کې د کابل اوسیدونکو مریم څخه اورو.
په مکتب کې مې رښتیا ډیر دروغ ویلي، ځکه کوم ورځ چې مکتب ته نه تلم یا کارخانګي کړی نه و هغه وختونو کې و ډېره مې بهانې کوله. یو ورځ یو جالبه خاطره لرم چې استاد وویل چې ولې دا څو ورځې کې راغلی نه وي. بیا ما ورته ویل چې زما نیاجان مړه شوي دي. دا دروغ مې ویلي دي په مکتب دوره کې. اکثریتاً چې ځوانان دروغ وایي کله چې هغوی چیرته ځي او انجلۍ غواړي هغې کور ته ځي، د هغې نه خواستګاري کوي. یا وایي چې مونږ یو غټه کور لرو، موټر لرو، د انجلۍ کورنۍ ته وایي چې دومره طلا ورته اخلو، داسې واده ورته کوو، او کله چې هغه انجلۍ ورکي بیا متاسفانه چې هیڅ هغه کارونه ورته نه کوي، هغه ټول خبرې ورته دروغ ویلي. همدې لپاره هم زیاتره خلک دروغ وایي. یا کله کله څوک غواړي چې ځان غټ وښیي، یو چیرته چې ځي ټول فکر وکړي چې همدا یو لوی کس دی. په همدې مسایلو کې زیاتره ځوانان دروغ وایي. طبعا چې انسان کله چې دروغ وایي او د هغې دروغ معلومیږي، بې شخصیته کیږي. او کله چې هغه تل دروغ وایي وایي، بیا کله چې حقیقت خبره مو کوي په هغې باندې څوک اعتبار نه کوي. زمونږ خپله یو ملګری و مکتب کې، هغې ډېر دروغ وایله، او کله چې حقیقت خبرې یې کوله څوک باور نه کوله، ځکه چې د هغې اعتماد خپل اعتماد یې له منځ نه وړی و.
د ګڼو ځوانانو په خبره دروغ تر ډیره وخته په دروغ بڼه پټ نه پاتې کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو شامله هم د خپل هغو دوستانو پاک لغږیږي چې دروغ ورته ویلې دي.
دروغ وی انسان که یو دفعه دروغ ویلې، بل د فکر اختې خبره مو کی هغه نه قبلېږي، ځکه چې هغه دروغ جن شوی ده. درته د ځینې کسان چې دروغ وایي خپله پخه خپله پتې شوی دی. خلک ځینې کسان دا عادت لري، مثال خبر راځي در کړه کینی پاسیږي کور کې نونه کې چې نه لري، په قرض باندې چې راوړي، مګر تا کړه به چې راځي جګ جګ بغږیږي چې ولا موبایل مې د سلاس کې دو فرانکی دار نه وخت بستان کې تمه دا واخسته. نو نه پېږم چې د خلک د دروغ کوم ځای کوي او څه رقم وایي. خو دونه فکر نه کوي چې د دروغ منزل وای ډیر لاندي. نن د دروغ ویلې هغه د سبا دی روزي. مثلا د دې او کې دي خلکو ته او شته د دوستان هم دا اوس مثال پیژنم. مثال چې ته نو غواړې صحیح ده، راوړم درته په سر سترګو هیڅ خبره هم نشته. ورته په تمه یا غیر ته نه راوړي. یا مثال قرض نه وغواړي، قرض ورته ورکوم، دغه د سبا یې راوړم، سبا نه پس بل سبا، بل سبا نه پس بل سبا، لاړ شي پس لاړ شي. داسې نه وایي دغه مسلمان خو خوبي راسره کړی اول داسې کو کنه علت شي عادت نه ځي کنه. دروغ خو د دوی عادت شوی وایي. دروغجن سړی نه هېڅکله د رښتیا پوښتنه مه کوه. یو بل دروغ درته وایي کله غټېږي. دوی په کورنۍ کې مور پلار خورې ورورې څوک به داسې وسي دوی چې کله غټ شي هماغه عادت پکې پاتې شي. نو دروغ چې وایي ښځې ته به دروغجن وي، مور پلار ته به دروغجن وي، دوست ته دروغجن وي، خپل خدای رسول ته به دروغجن وي، هغه به تل مدام داسې پاتې وي. قسم خوري، قرآن خوري، ته به د هغې په خبرې باندې یقین کوي. خدا مې لیدلې دي چې چا دروغ هم راته ویلي دي، قسم هم خوړلی، قرآن هم خوړلی، بې خدای پاک زه راته افشا کړی دي. ډېر دوستان مې داسې لیدلي دي. یو ورځ یو چاته م زنګ ووهه چې مونږ راځو تاسو کره، وایي زه په کور کې نه یم. نو مونږ ځان سره سوچ وکړو چې زه ښایي دا کور کې نه ده، اوس خو مونږ راغلي ستړي شوي مو ښځه راځه دغه بلې کړی لاړ شو. یعنی دوه خورخندګانې یو ځای کې وي. چې کله مې دروازه خلاصه کړه، کورم دواړه څنګ په څنګ ناستې، رنګونه یې زیر زیر وتښتېدل. خجالت شوم دغسې یو رقم. نو همدغسې ډېر مې لیدلي دي چې ماته دروغ ویلي دي، بیا بېرته ماته خدای پاک افشا کړي دي. ځکه چې څوک چې چا سره په راست اوسي، هغه دروغجن انسان خدای پاک خپله هغه ته شرمیي، خپله یې ورته مثال رسوا کوي، افشا کوي. او د دروغو منزل ډېر لنډ دي. نن چې دا خبره په دروغ کړته ولا سبا خپله افشا کیږي، دا خبره ډیره وزي کنه چې ما څه ویلو څه نه.
د ځوانانو په خپل خبره دروغ بیا د هلکانو په مانس کې ډیر زیات ویل کیږي. د خپل زده کړې داندې او شتمنۍ په اکل دوی رښتیا نه وایي او د دې لپاره چې له نورو څخه لوړ ښکاره شي په دروغو ځان لار اړخه پوره ورپېژني. له افغان ځوان رفیع الله سهار څخه نوري خبرې په مرکه کې اورو.
ملګری ډیر زیات لرو، هغه ځینی یو دسی چې مسخره چان دروغ جنی او یو چې هغه دسی دروغ وایي چې پاغه باندې ته یعنی یقین دی راځي چې دا خبره واقعا رښتیا ده، خو هغه په اصلن کې دروغ شته. د ملګری ډیر شته، دروغ وین کوم شته، رښتینی شته.
معمولا په کوم موضوعاتو کې تاسو سره د دروغ مجلس کوي؟ دروغ وایي
زیاتره ملګرو سره مخامخ کیږي، هغه زیاتره وخریدي کړي ځان لپاره واس واخلی یو شی واخلی. زیاتره وخت چې مونږ ترې نه پوښتنه وکړو، علنه هغه د جنس قیمت مونږ ته معلومه وي چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده، خو چې کله موږ د نه پوښتنه کوو چې آیا دغه پوسونه رانیولې دي، هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډیر لوړه بیا خی په هر دغه شانتي لکه په خرید کې دروغ وایي. د نور په روزمره ژوند په تیرېدو کې هم زیاتره موضوعاتو کې دی دروغ وایي. مثلا که ترې پوښتنه وکړي چې الکه دغه کار دی وکړ، هغه وي او ما کړی دی، حتی تر دې پورې چې قسم هم پی خوري باور کوي چې و دې دا کار کړی دی، خو په اصلن کې هغه هغه کار نه کړی، دروغ وایي. درته
څومره دا کسان ځان بې اعتماده کوي، نور بیا په دوی باندې باور نشي کېدلی؟
یعنی یو زما نږدې ملګری و چې خدایشته زه به یې نوم هم واخلم، ځکه چې لکه د ورور غوندې مې دی. بېرته رحمان الله نومېږي. زیاتره وخت به زه کله د خپل ملګرو یاران دوستانو سره ناست وم، په یو ځای کې یو خوږ مجلس به مو کوو، سپینه غاړه به وایه په دغه شانتې، یا په یو حجره کې به سره ناست و، راټول به مونږ به خوږ مجلس کوو. ده به اکثره وخت ماته وویل چاله ستا مور خو تا پسې غږونه کول، مور دې وویل چې دی چېرته و، یعنی ماته به یې دروغ ویل. زه به له هغه خوږ مجلس ما پرې خوستو، ملګری به مې پرې خوستو، کور ته به راتلم چې کور کې به مې لاندې مور نه پوښتنه کوله چې آیا ته زه غوښتم له ما سره دې کار نه څو څو کره ته باندې هغې ما ته دغه شانتې به دروغ به یې راته ویل. زه به د هغه مجلس څخه پاڅولم، کور ته به یې بولم. حالان چې به زه لاړم، هغه به په کور کې ما ته چا غږ نه کوي، یعنې زه به د چا نه وم په کار. بیا به په ځینو مسایلو کې داسې و چې هغه به ما ته په یو موضوع کې ښه رښتیا هم ویل چې یعنې د یو ملګري واده دی یا ډوډۍ کړې ده یا دغه شانتې یو مجلس دی تېر دعوت کړی، خو ما به د هغه په خوله باندې اعتبار نه کوم. هلته دروغ جنې ته دروغ وایي، ځکه څو څو ځای زه تا به دې دروغ دوکه کړی یم، زه نه ځم. بیا چې به پسته خبرېدلو واقعا مونږ به عمل ته ماسنتې دعوت شوي وو، خو مونږ به د ده د دروغو له وجې دغه محفل نه فاتح کېدلو.
دا دروغ د ټوکې په بڼه و، شوخی و، او کې عادت و پاره موضوع کې دروغ ویلي؟
عادتا هم داسې و، دا ځینې ملګري عادتا هم داسې و چې دغه دروغ ویل د دوی عادت جوړ شوی و چې په یو ځای کې به کېناست نو بس یو موضوع نه یو موضوع به یې راچوله، په هغې کې به یې دروغ ویل او دې ته به دوام ورکوو. مثلا د دې داسې عادتا جوړ شوي و.
ځینې بیا داسې دروغ وایي چې مثلا ځان داسې معرفي کوي چې دومره لوړ معاش لرم، دومره لوړې زده کړې لرم. دا ډول دروغ څومره زیان رسوي؟
دا واقعا یو لوی خیانت ده د ځان سره او خپل ملګرو سره، ځکه چې دغه شان د زل خپل یو ملګری سره هم په پاندون په دوره کې مخامخ شوم چې هغه ما ته ځان داسې ډیر غټ معرفي کړي او ډیر داسې اعتماد بناف سفیزو ما، ځکه چې هغه ډیر داسې ما ته وویل چې زه داسې موټر او حساب کتاب پیسې هر څه لرم. نو کله چې بیا پالان کې زه د یو مشکل سره مخ شوم، بیا له دنه ما یو څه اندازه مرسته وغوښتله، هغه بیا ما ته انکار وکړ. بیا چې وروسته ما حقیقت ولټو او ورپسې وګرځینم چې دا واقعا حقیقت لري یا نه، هغه وی چی شم نو، خو هغه ټول خبرې ماته دروغ کړي. بیا حتی در دې پورې چې زما او دغه ملګرتیا هم له منځه لاړه، نو په ملګرتیا کې بیا دغه شانتې دي اران دوستان سره کېناستل، ځان لوی معرفي کول، دغه دروغ ویل چې از پیسه دار یم، پلار مې داسې شرکتونه لري، حساب کتاب لري، او پالن کې هیڅ شی نه موجود په منځ کې څه نه وي. نو دا کارونه د یو شخص په شخصیت باندې ډېرې ناوړه اغېزې لري، ځکه تا باندې دلته په ټولنه کې ته د ملګرو سره کینی، یاران دوستان سره کینی، هغوی ته همدغه شانتي خبرې کوي، هغه په آینده کې سوال تا نه همدغه شانتي تمه تمقع کوي، خو ته بیا په الن کې څه نه لري. ته یو چاته وایې چې زه 50,000 افغانۍ معاش لرم، یو لک یو نیم لک میاشتې عاید لرم، پلار مې دی، دغه شانتي په منځ کې څه نه وي. سبا د ورځې یو ملګری له تا نه دغه شانتي یو خواهش کوي، نو ته به یې څه نه لرې، نو بیا هلته دروغجن ثابتېږي. بیا تا باندې سبا د ورځې څوک اعتماد نه کوي.
کراسو دې ته، آیا تاسو خپله کوم کوم ملګری ته دروغ ویلی؟ کوم ویلی و علت څه و؟
ما ملګرو ته دومره غټ دروغ نه دی ویلی، خو چې وای ما خو بیا خپل کورنۍ ته به مې یګان وخت دروغ ویل هغه به داسې دروغ ویل چې مونږ به په ننګرهار کې پوهنتون ویلو، بیا به پنجشنبه کې چې به کله له پوهنتون نه ووتلو نو یو ځای ته به په چکر باندې تللو، نو بیا به چې کله مونږ ته خپلې کورنۍ مور و پلار زنګ ووهه چې تاسو چیرته یاست، حتی مونږ به یا به په لغمان ته تللي وو یا به راتیر شه کابل ته تللي وو په چکر باندې، نو مونږ به خپلې کورنۍ ته دروغ ویل مور او پلار ته چې مونږ په خپل اتاق ایستو، مونږ چېرته خوځېدلي نه ایستو. نو دغه دروغ یو ورځ د دې سبب شو چې مونږ یو ځای ته تللو او په لاره کې موټر ټکر کړ، حتی تر دې پورې چې ځینې ملګري مله خوږو خپلم له خوږو ما پسته له دې چې بیا په کورنۍ خبره شوله بیا حقیقت باندې پوه شوله، نو بیا یو اندازه په کور کې بېاعتباره شوم، خدای شته بیا به راپسې ډېره کلکه پلاټنه کوله، نو ملګرو ته خو م نه دي ویلي خو کورنۍ ته دروغ ویلي دي.
کله دې چې کورنۍ ته دروغ ویل خپله به ځان سره خپل وجدان سره څومره نارامه وي، آیا نارامه به وي که به نه وي؟
زیاتره وخت به نارامه مونږ په دې باندې وو، که مونږ به په یو ځای کې سفر درلودو کورنۍ ته به هم دروغ ویلې، زیاتره وخت به مونږ په خپل وجدان کې ملامته دا وو چې په لاره وه هر رقم خطر راتلو، هر رقم مشکل پېښېدو په هره لحظه باندې، نو مونږ به د ځان سره خجالت په دې وو که دلته مونږ د یوې ستونزې سره مخ شو کورنۍ ته به څه جواب ورکوو، پلار ته به څه جواب ورکوو، مور ته به څه جواب ورکوو، الان چې هغوی به په دې تمه وو چې دا په خپل اتاق کې دی.
کورنۍ پوه شوله چې تاسو دوی ته حقیقت نه وایي، لږه وروسته تاسو پریکړه څه وه، آیا اوس هم دروغ وایه که نه وایي؟
اوس زیاتره وخت کوشش کوو چې هغه د امکان تر حده کوشش کوو چې یو ځای ته ځو، یو کار کوو، د خپلې کورنۍ نه مشوره واخلو، خو بیا هم وګورو چې هغه کار زمونږ ډېر په ګټه وي، بیا هم مجبوره یو چې کورنۍ ته دروغ وایو.
یعنی تاسو دا پریکړه نه ده کړې چې نور به کله هم دروغ نه وایي؟
هغه دروغ چې به مونږ په هغه اول وخت کې ویل او کورنۍ ته به مو ګپ ورکوو، هغه دروغ مونږ تقریبا په سلو کې 80% پریښي دي. نو شکر الحمدلله ټولنې او ملګرو یاران دوستانو ته خو هم دغه مطلق ډول باندې پریښي دي، ځکه چې هغوی سره دغه نه کوو، ځکه سړی ډېر بېاعتباره او بې کیفیته معرفي کېږي. خو د خپلې کورنۍ سره اوس هم یګان وخت دغه کوو، خو د خپل وجدان سره او د خپل ځان سره لاس او ګریوان یو چې دغه هم کومه فیصدي چې په مونږ کې پاتې ده، انشاءالله چې هوډم کړی دغه به هم پرېږدو. په کومه خبره کې مونږ هغو ته دروغ ووایو، الان چې بیا مونږ دغه کار راستنیږو بل د خپل کور ته راځو، پلار مور مونږ ته وایم چې په دغه ځای کې دغه نقطه دروغ دی راته ویلي دي.
راځو دې ته تاسو پیغام هغو ځوانانو ته ولرو چې هغوی د خپلو ملګرو په منځ کې د کورنۍ ته حتی داسې مسایلو کې دروغ وایي چې ضرورت یې نه وي، منتها دغه دروغ دې د کس عادت شوی، طاقت یې نه کېږي په عامه خبره چې دی دروغ ونه وایي، هغو کسانو ته به تاسو څه پیغام ولرئ؟
په روزمره ژوند کې دا یو خپل عادت ګرځولی دی او یعنې ځان یې په دغې باندې روږدو کړی دی، بغیر له دې نه د ده ساعت نه تېرېږي چې په یو ځای کې کښېني، یو مجلس کې کښېني، همدغه دروغ یو د ځان یو کیسه جوړوي یا یو خبره کوي یا د ځان په اړه دروغ وایي. نو دغه زما پیغام د دغې ته دا دی چې له دغه کار څخه د جدن لاس واخلي، ځکه دغه کار هیڅ ښې پایلې نه لري، پاینده کې تاسو بې کیفیته، بې شخصیته، په ټولنه کې یو کم انسان معرفي کېږي. کوشش دې د دې دا وکړي چې هېڅکله دروغ ونه وایي، او چې کله دوی د دروغو نه لاس واخلي د دوی ټول ژوند به انشاءالله جوړېږي او یو کامل او مؤمن مسلمان به ټولنې ته معرفي کېږي. نو د دوی څخه مې هیله او ارزو دا ده، امید مې دا ده چې د خپل یارانو دوستانو ته، کورنۍ ته او هغه خلک چې دی ورسره په روزمره ژوند کې مخ کېږي، زیاتره وخت زما خاص پیغام هغه خلکو ته دی چې هغه کاروباریان دي، د خپل کاروبار کې دروغ ونه وایي، ځکه چې مثلا مزدور ته وایي چې دوه ورځې بعد پیسې درکوم، هغه 15 ورځې 10 ورځې ټال کېږي. دغه خلکو ته نور دغه شانتې چې کوم کاروباریان خلک دي هغوی بې اعتباره معرفي کېږي. زیاتره وخت په ټولنه کې وایي چې پلانکې ډوکپوکي دی یا دوکاباز دی یا چلباز دی، د دغې سره معامله مه کوئ او د دغې نه لاس واخلئ. نو ټولو هغه تجاران دي که کاروباریان دي که ملګري دي که دوستان دي او که عام خلک دي، نو د دروغو څخه د لاس واخلي. د دروغو مزل چې دی دا لنډ په پښتو کې یو متل هم دی، که دروغ ویل ډېر خواږه وي خو مزل یې ډېر لنډ وي، او هغه شرمندگی او رسوایی ډیره لنډی. نو د دغه څخه د لاس واخلي، نه د خپل کورنۍ ته، نه خپل ملګرو ته، او نه په خپل کاروبار کې، او نه په روزمره ژوند کې باید دروغ وایي.
د کندهار اوسیدونکی تاج محمد ساحل بیا د ځوانانو د دروغ ویلو یو لامل د هغوی د مور پلار او د کورنۍ د نورو مشرانو دروغ ویل غني. وای هغه ځوانان چې ډیر دروغ وای په ماشومتوب کې دوی ته امداسې دروغ ویل شوی وي.
لومړی خبر دا ده چې دوی دغه د ژوند لومړنۍ زده کړې چې کړي دي، دغه د ټولنې سره لومړنۍ آشنایي چې سوې ده، په داسې یو ټولنه کې په داسې ماحول کې سوې ده چې هلته درواغ زیات دي. زه ونه وایم ګستاخي او بې ادبي دي، نه پوهېږم چې دغه درواغ لومړنۍ مور او پلار او د کورنۍ له نورو مشرانو کېږي چې هغه د خپل اولادونو ته بېلابېلې دروغجنې وعدې ورکوي، درواغ ورته وایي، په درواغ یې تېرېستلې دي، او یا ځینو شانو په اکړه باندې چې کوم بهانې ورته کوي تېرباسي، نو دغه څخه راتېر څه په ټولنه کې په کورو کلي کې همداسې مسایل دي. د ځوانانو سره چې ناسته ولاړه کوي، خصوصا په ځوانانو کې دغه یو بېخي متل ګرځېدلی، وایي درواغ چې دي میده پیسې دي یا ماتې پیسې دي چې د هر ځای کې د لاس په خلاصېږي. دا د دې باعث سوي دي چې ځوانان د درواغ ډېر عادي بولي، نه ټولنیز زیانونه ګوري، نه انساني زیانونه ګوري، او نه اخرتي او اسلامي زیانونه ګوري، بېخي عادي ورته معلومېږي. ځکه نو دوی بغیر له کوم چانو چون، بغیر له کوم سوچ او فکر، په خوله له هغه درواغ وکړي، او ځینې د ځان ښودنې په خاطر باندې کوي. ځینې ځوانان چې ځان وښویي نور مابینس کې، نور په عامه اصطلاح ورته باټې، په کندهاري لهجه کې ورته باټې ویل کېږي، چې پلانکې داسې باټې وایي. نو دا چې ځان لوړ وښیي، یا ځان د لاسته راوړنو ډک وښیي، یا ځان تر نورو برتر وبولي، ځکه نو درواغ وایي.
دا کوم بد اثر لري؟ څومره یو سړی بې اعتباره کېږي، بیا بل وخت د دې ځوان رښتیا خبره هم څوک نه مني، یو جیل یا دوه جیل یا درې جیل چې په دې باندې دروغ ثابت شوي دي، تاسو بدې پایلې راټوئ په خپلو ملګرو کې، څومره دا سړی بې اعتماده کېږي؟
درواغجن چې دی هغه هیرجن دی. دا درواغ چې دی د نورو ډیرو زیانونو تر څنګ یو لوی زیان لري، هغه پر حافظه باندې لري، هیرې ډیږي، ځکه په بېلابېلو ځایونو کې بېلابېل درواغ ورڅخه ویل شوي وي د ځوان څخه. کله چې بیا موضوع دوم ځای د تقاصلي موضوع معلومه دي، هلته څه ویلي دي، پوهېږي چې په دې اړه مې بحث کړی دی، پوهېږي چې په دې اړه مې خبرې کړي دي، خو اصلي دغه ورته معلوم نه دی، نو هیرېږي. دلته دی د شرمندګۍ سره مخ کېږي، دلته دی مجبورې یو ځل نور درواغ وایي، او که چیرې حقیقت را برسېره سي اعتبار یې کمیږي. دغه مسله ده. او دومه مسله دا ده چې درواغ اخروي تاوانونه هم لري، ځکه درواغ چې یو څوک وایي د دې سره تهمت تړل دي، د دې سره دا تړل دي چې د یو بل چا ژوند د خطر سره مخ سي. د کوچني درواغ یا خپل ځان خپل ژوند د خطر سره مخامخ کې، ځینې کسان موږ لیدلی چې هغوی به ډېر په ټوکه کې ځینې درواغ به ویلې، ځینې خبرې به یې کولې چې هغه بیا آینده کې د خطر سبب کېږي. حتی ځینې کسان بندیان شوي دي، محاکمه شوي دي، د پولیسو له برخورد سره مخ شوي دي، د همدې خپلو درواغو سره. نه یوازې چې ځان ته یې تاوانونه ډېر دي، ټولنې ته یې، نورو ته یې. کوچني درواغ کېدای سي چې د بل چا په کورنۍ کې د جنجال سبب وګرځي. زموږ په ټولنه کې یو بد دود او دستور دا دی چې کله په یو کورنۍ پسې ته درواغ وایي، تهمت پسې ته، یا یو بل ته دا خبرې سره رسوي د درواغو، د هغوی په منځ کې جنجال زیر، هم به ځان ته تاوان رسوي، هم نور په جنجال سره اخته کړي، او اعتبار خو بیخي پسې پر کې ضرب کېږي.
تاسو مخکې ویل چې ځینې وخت ځوانان د دې لپاره چې ځان لوړ وښي، لغه کوم څنګه چې دی په حقیقت کې دی دروغ وایي، مثالونه راته په کومو برخو کې دوی دروغ وایي؟ چې مثلا ځان لوړ وښي، یا ځان نظر نورو ته، یا پیسه دار، یا د تحصیل له اړخه ځان پورته وښي. تاسو عملي مثالونه راته ویلی سئ، مثلا څه رقم دوی دروغ وایي؟
که په کوم څه باندې چې د ځوانانو رقابت روان وي، هماغه څه کې ډېر درواغ ویل کېږي. لکه اوس مثلا دا یو معمول دی اوسني عصر کې، غوښتنې بولي، هر څه چې بولي، پیسه یا مالداري ده، چې هر ځوان ځان همداسې وښي، یعنی هیڅ ځان کار بولي، ځکه دوی ټول څه چې دی هغه پیسو دپاره چې خلک ته وښیي چې زه ډېرې پیسې لرم، زه مالدار یم. بېلابېل درواغ وایي، بېلابېل ځایونو ته سفر ادا کوي، بېلابېل وسایطو د خریدارۍ د رانیولو ادا کوي، او تر څنګ یې ټولنیزې شبکې دي چې اوس یو رقابتي اس ګرځېدلې، چې مثلا وایي چې فیسبوک کې مې دومره ملګري دي، او فیسبوک کې دومره مشهور شوی یم، یا مې داسې یو اکاونټ درلودلی چې هغه بېخي میلیونونه فالوورز یې درلودلی، یا ټیک ټاک کې، یا هم ځینې نورې شبکې. همداسې تدریس برخه کې هم ځینې ځوانان وایي چې مثلا کله چې زه د ښوونځي کې وم، یا په پوهنتون کې وم، په ټول پوهنتون کې مې سیال و ساری نه درلودلی، په ټول ښوونځي کې مې سیال و ساری نه درلودلی. دا هغه څه دي چې موږ له ځوانانو اورېدل دي، او ورسره مخ شوي یو.
داسې کوم ملګری لري چې همیشه په مجلس کې تاسو سره کښېني، پرته له دروغو نه بل څه نه وایي، داسې کوم چا سره مخ شوی؟
بالکل، دا ما په هر د ځوانانو په مجلس کې، ستا په هر سیم کې به و، داسې ستا زموږ ملګرو کې هم داسې نوم یې نه اخلم. ملګر ملګری مو چې په هر بندر کې به نوبت د خبرو ورته ورسېدې، بیا نو د خبرې نه شا کتل نه مخ کتل. نو زموږ همسنفیانو به خپل په منځو کې یو د بل سره پسپس و خبرې به یې سره کولې، په غوږو کې ویل چې یاد دی بیا شروع سو. خو کله چې به هغه خبرې د ټوک په ډول باندې موږ به کوم ځای ته میلې ته ولاړلو، کوم ځای تفریح ته به ولاړلو، یو ځای سره راټولېدلو، نو بیا به مو هغه خبره دوه ماري دوه ورځې درې ورځې یوه هفته بعد به پوښتنه ځینې وکړله، هغې به بیا هېره او بیا پر بل شکل باندې بیان. بیا موږ یو ملګری بیخي دغه و ورسره جدي و، ځینې وخت به یې غږ ورڅخه ثبت کړی و. بیا چې به ولاړلو تا هغه پلانکۍ خبره څنګه وکړه، تا څه شي ویلي؟ اول خو به پښیمانه وم، داسې نه دي ویلي. بیا ویل ولې هغه چې تا داسې ویل؟ هو سید، بیا پر بله خوا کیسه یوړل، اخر به موږ ورته وویل چې تا خو دا ویل دي او دا درواغ ویلي وایي. یعنې ځینې وخت به ملګرو تنګوي هم را تنګوي به یې هم.
بیا د څه کول؟ آیا داسې د خجالت احساس کاوه، ځان یې تېراوه، کاسې په خپلو دروغو یې نورم فخر کاوه، د یوه دروغ لپاره یې نور دروغ هم بیا ویل، څه یې بیا کول؟
متاسفانه چې دغه د شرم احساس یا د پښیمانۍ احساس چې دی، دا ډېر کم دی، خصوصا په هغه کسانو کې چې هغه ځان تر نور لوړ شي، دروغ وایي، او یا د هغه انساني او د ځواني ارزښتونه چې دی هغه تر پښو لاندې کړي وي. اصلاحي بڼه دا نه سي کېدلی که مثلا موږ په مجلس کې خود ملګرو به د ټوکو په انداز باندې ورته ویل، د ټوکو په شکل باندې چې اسلامل به یې ستوي، حتی ځینې فزیکي برخورد ته به سره رسېدي، او یا به هم تاکید پر دې کوي چې نه، ما داسې نه دي ویلي، تاسو ټول غلط یاست. که څه هم هغه اصلي د اصلاح لاره د متوجه کولو لاره دا نه وه، ځکه موثره نه وه، نور یې هم خدوي دي کوي، خو بیا هم د پښیمانۍ او د کمتري احساس نه ورته دی چې ځان وښیي چې زه ولا پښیمانه یم، او یا زما څخه غلط کار مې کړی چې دروغ مې ویل دي، نور به هم به ما هغه خبره باندې زور.
که راسو دی تاسو به خپلو امزولو ته نورو ځوانانو ته په آخر کې څه ویل ولرئ چې دروغ څومره د تاسو شخصیت ټیټ راولي، څومره تاسو خپله ته زیان رسوي، څومره شاوخوا خلکو ته زیان رسوي، په آخره به تاسو دوی ته څه ویل ولرئ چې دغه کار نور پرېږدي؟
مهمه مسله دا ده چې دروغ ویل د انسان هغه شخصیت ټیټوي، که هر څونه په نظري لحاظ یعنی ده ته ځان دومره لوی ښکاري چې ولا زه خلکو ته دومره ځان لوی معلوموم، په اصل کې زه خو یم نه داسې، خو خلکو ته ټیټ معلومېږي، نورم ځکه خلک پوهېږي. وایي د دروغو منزل چې دی هغه لنډ دی، یعنی که یوه ورځ د خلکو باندې د یو چا دماغ وچلېږي، دویم او درېیم ورځ رسوا کېږي. نو ځوانانو ته مو غوښته ویل دا دی چې د درواغو خاص وخت رقابت ته راودانګئ، په فکري لحاظ ځان نونستیم کوي، نه دا چې تاسو په فکر کې کوم څه راوګرځوئ چې که زه داسې وایي نو څومره خوند به یې کولی، او هغه بیا د درواغو په شکل باندې دوستانو ته وړاندې کوي، نه دا چې یوازې تاسو ته یې تاوان ورسوي، تاسو یې بې اعتباره کړلاست په ټولنه کې. ځوانانو تر منځ د بې اتفاقۍ او د بې اعتبارۍ او د شخړو د جنجالونو سبب هم کېږي. بیا په کورنۍ کې هر ځوان چې دی حتمن به یا به واده کړی وي، یا به واده کوي، او یا به په کورنۍ کې کوچنیان ورونه لري، اولادونه به لري، وراراګان، هغه ورسره متاثره کېږي. بلاخره به دا د درواغو سلسله چې د نور راتلونکي نسل ته پسې غځېږي. نو دا چې ځان ته یې تاوان خو رسولی چې رسولی، کورنۍ او راتلونکي نسل ته به هم تاوان رسولی، له دې کاره چې لاس واخلي ګټه نه رسوي. کامیابي په دې کې ده چې په حقیقت کې څوک ځان ثابت کړي، نه دا چې په تخیل او په فکرونو کې.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست، الله مو مال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، د درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. د معمول سره سم نن بیا د اوم، اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی. یادونه کوم چې دا خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي، او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو. نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ واوري. په نننی درس کې به واوري چې نوح علیه السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته یې له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه، خو قوم یې نافرماني او ان د هغه بې احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي.
د نوح علیه السلام ژوند او بلنه. نوح علیه السلام له الولعظم پیغمبران څخه ګڼل کیږي. هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لار کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او له خپل قوم څخه زیات تکلیفونه ولیدل. د نوح علیه السلام قوم د بتانو عبادت کوي. هغوی د توحید لپاره د نوح علیه السلام بلنه نه منله او بې لارې وه او نوح علیه السلام ته یې بې احترامي وکړه. نوح علیه السلام له ډیرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامیده سو. دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام له خپل قوم څخه کرکه. نوح علیه السلام د 950 کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړ او خلک یې د خدای پاک جل جلاله عبادت، د جزا په ورځ ایمان، تقوا او پرهیزګاری ته وبلل. د خدای پرستی په لار کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډیره هڅه وکړه چې هغه خلک د بیلاری او تباهی څخه راوګرځوي او وی ژغوري او د بیځانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کی چې هغه نه هیڅ خبر کوي سي نه کوم نه هم هیڅ عمل کولای سي. خو هغه خلکو د دې خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه ډیر بزوروي. نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه ناامیده سو او هغوی د نابودي او مرګ وړ وبلل تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګار وي، هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري. دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیات کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر اتیا تنه و. یعنی د چې په 950 کالو کې کم تبلیغ کړی دی هغه په 950 کالو کې د اتیا تنه یوازې خپل پیروان کړی و. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته بدعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع و او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلی موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته امر وکړ چې د کشتی په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کشتی جوړولو بوخت و نو هم دغه د کوم سخن په وی چې کشتی جوړه سوله، یعنی څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړ شي، ځکه هغوی نه منله چې دغه سی یو توپان او باران او اوبه دی راسي چې دی دکر د غرکې. کله چې کشتی جوړه سوله نو درې پوړه یې درلودله چې په اول پوړ کې یعنی په آخري منزل کې وحشي ځناور و. دته د الله پاک د خوا څخه امر سوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنی د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و، دوهم پوړ یې د څاروي لپاره جوړ کړی و، دریم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و. د توپان راتګ او د ټول قوم غرکول یې داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع سو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن و. د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، دریم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړی نو ځکه له کفارو سره ډوب سو. د څومره مودې څخه وروسته توپان ولاړې او ختم سو او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودی په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه سوله، کرنه پیل سوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل سوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیت څخه دي نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کیږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه له مړینې څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو اوریدل چې د هغه د مبارزې یو په زړه پورې برخه د خدای په امر د کشتۍ جوړول وو. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو، نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی. ځکه تاسو په درس کې واوریدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په محل چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه، د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه تر څو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاس وایم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لوري. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدي د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو، او هغه کسان چې د ده پلار د حکومت په محل نیول شوي او بندیان وو، نو ده خوشی کړل او عادي ژوند ته پریښودل. د محمد بن منصور مهدي یوه ځانګړنه د هغه پراختیا غوښتونکی فکر وو، او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدي په وخت کې خورا پراختیایي کارونه، په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تیر درس کې موږ ویل چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدي چې د منصور زوی و واک ته رسیږي. مهدي ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی و. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې، یعنې د پلار په وخت کې نیول شوي وو او بندیان شوي وو، د ټولو ته اپه وکړل او خوش یې کړل. د عیش او عشرت سره سره د دنده هم پیژندله او کار یې کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډیره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنی لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخ ته درېدي، دی به هم هغسې ورته درېدي، او د هغو فیصلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته پراخوالی ورکړي. د خلکو د آرامۍ لپاره کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکه، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ د پوسټې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی اهدی په مسله کې د عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای د خپل اول زوی نوم هادی او د هغه څخه وروسته هارون نوماند کړي. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولی اهدی څخه استلی وو، د هغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډیر زیات ځکه ورکړله. راجو موسی هادی بن مهدی، یعنی د محمد بن منصور مهدی زوی دی. د مهدی د وصیت سره سم هادی په 1960 هجری قمری کې پر تخت کښېناستی. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دشمن و. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې وه، یا هم دروازې چې وې، هغه د لیرې کړلې، ایسته کړلې، تر څو کم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي، هغه د ده سره مخامخ وکړي. هادي غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي. خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د هادي تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی بن مکی او د هغه ملګري د هادي لخوا بندیان شول، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوشې شوله. راځو درېمې موضوع ته، هارون رشید بن مهدي. د هادي تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناستی. د بغداد شهر د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد ده هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی وو. دا شهر د دیني او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپل عالم او ډېر معتبر شخصیت وو. د علماو سرپرستی به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړسواندې او سخی ښځه. دی د طایب شریف څخه تر مکې پورې یوه ویاله وویستله چې د حرام د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی و. هغه ویلې ته هغه په نامه سره دا ویاله تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکراری چې د هادي په زمانه کې منځ ته راغلې وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدي حکومت د 1170 څخه تر 1190 هجري قمري پورې دوام وکړ.
بلې درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واوریدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اوریدلي قدرت ته ورسید. تاسو واوریدل چې هارون رشید او د هغه ښځې له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی. د نهم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمد شاه بابا د حاکمیت په باب یو نوی برخې سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمد شاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و، ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابوري یرغلګرو په کافي اندازه نننۍ افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي و. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت و او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د نهم ټولګي د تاریخ په اوله برخه کې به واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واوري چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی، د هغه د احمدشاه بابا واک ته د رسیدو په وخت کې د هېواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیباني، صفوي او بابري غلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هېواد مرکزي دولت سوداګري کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نه توانېده چې د ادب او صنعت کار مخته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوې وه او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزی حکومت نو موجود، د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري و. د شنو دشتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداري کسب په هغه وخت کې په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس و شاواته کېده. د څاروي ډیر شهرت لرونکي و په هغه وخت کې. سرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیز بوختیا ښکارندوی و. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په ډول و او پیسې او سکې هم د ګټي وړ وي. او دا هم د احمد شاه بابا د وخت رسېدو نه وړاندې د ټولنیز حالت بیانوي. دغه کس زموږ درېمه موضوع چې د هغه د احمد شاه بابا وخت رسېدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه وو. د هیواد اقتصادي حالت په شپاړس اوولس پیړۍ کې کابو ښه نه وو، یعنی په دغه دوو پیړیو کې د شپاړس څخه تر اوولس پورې پیړۍ کې زموږ د هیواد اقتصادي حالت ښه نه وو. کرنې، مالداري او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه، ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل. خلک له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداري جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنې او مسو او سرپو په راستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودی. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د شپاړس اوولس پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او مول نهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده، د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په مخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجدید څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل، او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو د دولت تر رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
کوکی درنوز د کوونکو تاسو اوریدل چې وخت د احمد شاه بابا لرسیدو سره نه یوازې د چي د افغانستان کرهنی وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خواو شا کې لګنو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانې اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبرېږي.
درنوز د کوونکو داو د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت ایله دا ترینه مو استفاده کړی وي او د ښوونکي د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپل ځواب ومومئ او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډیر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ. درنو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه